شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته خرغلست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو حملو زور اخیستی. بلاول بوټو زرداری له الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې هیواد د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. زرداری د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز له طالبانو غوښتي دي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو هر راز جبري کار پای ته ورسوي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان څانګې دا خبره د جون په 12مه د ماشومانو د جبري کار د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو په تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دا شمیر 3.5 میلیونه ښودلی. د بشري حقونو فعالان د هیواد اوسنی اقتصادي وضعیت ته په پام سره اندېښنه لري چې دغه شمیر ښایي زیات شوی وي. تاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 250 ډیر نور افغانان بندیان په هرات ولایت کې د طالبانو چارواکو ته وسپاري. په تهران کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیگانه وخت ازادي رادیو ته تایید کړ چې پرون نږدې 300 افغان زندانیان افغانستان لوري ته وسپارل شول.
د ایران حکومت تقریبا 300 زندانی و امارت اسلامی افغانستان ته تسلیم کړل. د نیمروز د لارې څخه ان شاء الله د چهارشنبه پورې بیا تقریبا 250 شوتو کسان پورې اسلام کلات کې امارت اسلامی افغانستان ته تحویلوي.
تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د افغان بندیانو ټول شمیر څومره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمنځ د شوې موافقې په اساس پیل شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویل دی کابل اندېښمن دی چې روسیا د رواني جولای میاشتې په 12مه د اوکراین له تور سمندرګي څخه د غلې او کیمیاوي سرې د صادراتو له تړون څخه وځي. مسکو ګواښ کړی چې که د روسیې د غلې او سرې د حاصلاتو پر وړاندې خنډونه له منځه ولاړ نه شي نو له دې تړون څخه چې تیر کال د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین او روسیې ترمنځ لاسلیک شو وځي. ګوتریش نن خبریالانو ته وویل د اندېښنې ترڅنګ سختې هڅې روانې دي څو دا یقیني شي چې د تور سمندرګي له لارې د روسیې او اوکراین د غلې دانې او سرې د حاصلاتو تړون پر ځای پاتې شي. ایتالوي رسنیو د ایتالیا د پخواني صدراعظم سلویو برلوسکونی د مړینې خبر ورکړی. میلیاردر سوداګر برلوسکونی مخکې له دې چې د سیاست ډګر ته ننوځي د ایتالیا د رسنیو تر ټولو لویه کمپنۍ جوړه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې برلوسکونی چې د څه وخت لپاره یې د وینې د سرطان ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې د سږو ناروغي هم ورته پیدا شوې وه نن د 60 کلونو په عمر مړ شو. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا د اتلولیو په ترڅ کې سبا د غبرګولی په درويشتمه خپل دوهمه سیالي له ایران سره ترسره کوي. په دې لوبلړۍ کې افغانستان خپل لومړی لوبه 1-0 پر وړاندې کوربه قرغیزستان ته وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې له ایران سره لوبه سبا د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې پاکستان تور لګولای چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د پاکستاني طالبانو حمله زور اخیستی. د هیواد په مرکزی ختیځو او شمال ختیځو سیمو کې د سختو وریاو سیلابونو او د تالندې او برېښنا اټکل کیږي.
زمونږ په سیمه کې سیلابونه زما په شمول ډیر خلکو ته زیانونه اړولی دي. زمونږ د سیمې خلک چې دي اکثره اقتصاد په همدې کروندو ولاړ دی نو د زیاتره خلکو دغه کروندې له منځه تللې دي.
په هلمند کې د کوکنارو پر ځای د ینجه کرکیله په پراخېدو ده.
لاس جیرو پتاریا کو سره زمر جو جیرو انجنو برابر چې زمر د شرکت ته د دې تخم او نال توزیع سوی دی. زما فکر تر 2000 جیرو په اضافه کیږي.
په پلازمینه کابل کې د برېښنا د لوړو بلونو څخه شکایتونه
په مخ کې مونږه بلونه براته 300 یا 400 اوس محل لزر پیر غړي دي اوس موږ خپل غریب کارو څنګه چالو کو.
په وروستۍ برخه کې په 15 دقیقې او نیز بس کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور شر وو چې د طالبانو پر حکومت ټولې انتقادونه کړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او قاب پایکار د ټکنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې وخت د طالبانو لرسي دورسته په پاکستان کې تروریستي حمله زیاتې شوې دي. بلاول بوتو زرداری الجزیره ټلویزیون ته ویلي هیواد د پاکستانی طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی او د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وای هیواد کې ورستیو کې نامنی ډیره او ترهګریزی پیخي زیات شوې چې د پړه پر ټي ټي پی اچوي هغه ډله چې د دل قوله د افغانستان له خاورې ګټه اخلي او په پاکستان کې بریدونه کوي. بلاول بوټو له الجزیره ټلویزیون سره خپل نوې مرکه کې وویل پاکستان د پاکستانی طالبانو تحریک له امنیتي او ترهګریز ګواښ سره مخ دی او لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي په پاکستان کې بیا لابیلې حمله شوې دي. هغه له طالبان وغوښتل چې پرېږدي دي د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد وکارول شي.
د کابل له سقوط وروسته موږ په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو د ډیرېدو شاهدان یو. موږ د افغانستان له چارواکو سره په فعاله توګه اړیکه کیو او ترې غواړو چې د دې ډلو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. زه په پاکستان کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر کوربه وم. تر خوا یې موږ د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه درلوده. د دې غونډو مهم پیغام د ترهګرو ډلو پر وړاندې د ځانګړو اقداماتو اړتیا وه.
د طالبانو حکومت له وایانتویانو مو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د نویو څرګندونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. اگر ډیر کله یې ویلي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونه وګواښل شي. کله چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي ډیر کله پاکستانی چارواکي په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د فعالیت خبره کوي خو تر اوسه یې د خپلو څرګندونو ته اثبات لپاره کره اسناد نه دي وړاندې کړي. تیره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله امریکا غوردو څنګ ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستانی طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. مګر د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې ډیورنډ کرښې تر سیرمه میشت پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي دا نه وویلي چې یاد کډوال به کومو ولایتونو ته ولېږدول شي. خدا خبره یې کړې وه چې دوی دا کار د پاکستاني لوري د اندېښنو د راکمولو او د جنجالونو د مخنیوي لپاره کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تیر کال دا خبره هم کړې وه چې په افغانستان کې پاکستاني طالبان هر ډول امکانات لري او شمېر یې نږدې 15,000 تنو ته رسیږي خو د طالبانو حکومت یې څرګندونې رد کړې. پاکستان له دې ټولو اندېښنو او جنجالونو سره سره د طالبانو حکومت سره تعامل یې اړتیا بولي او له نړیوالې ټولنې هم ورته هیله لري. خلال جزیره ټلویزیون سره مرکه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو د افغانانو په څنګه ډول د نجونو او ښځو د حقونو د رعایت غوښتنه هم وکړه. هغه وویل
د افغانستان په تړاو د پاکستان او نړیوالې ټولنې دریځ یو دی. موږ تل د افغانستان له سرپرست حکومت غوښتي چې د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په تړاو له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب، ترهګرو ډلو سره مبارزه او د همشموله حکومت جوړول هغه موضوعات دي چې نه منلو یې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې ترینګلې او د طالبانو اوسنی رژیم له عدم مشروعیت سره مخ کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو ته حکومت تر ادارې لاندې د هوا پیژندنې اداره د افغانستان په مرکزی، ختیځو او شمال ختیځو سیمو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او د تالندې او برېښنا د احتمال خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو ورځو راهیسې په نورستان، لوګر، بدخشان، کونړ او پنجشیر ولایتونو کې سیلابونه او سخت بارانونه شوي او د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه هم اړولي دي.
د لوګر ولایت مرکز اړوند ساحو کې چې کوم سیلابونه راوتلي، متاسفانه چې د خلکو زیاتې ځمکې له منځه وړې دي. په دغه ساحو خلک چې دي اکثره دوی کروندګر دي، نو د دوی کروندې له منځه وړې دي، زیاتره کورونه له منځه تللي دي.
نعمت الله د لوګر ولایت پل علام ولسوالۍ د بابوس کلی اوسیدونکی دی چې د وروستیو سیلابونو له امله ورته مالي زیان اوښتی دی. دا ازادي راډیو ته وویل سیلابونه د دې ټول کروندې ویجاړې کړي دي.
متاسفانه زموږ په سیمه کې سیلابونه زما په شمول ډیر خلکو ته زیانونه اړولي دي، او دغه زموږ د سیمې خلک چې دي اکثره اقتصاد په همدې کروندو ولاړ دی، او زیاتره خلک کرکیله کوي، نو د زیاتره خلکو دغه کروندې له منځه تللې دي. خو تر اوسه دقیق معلومات نشته چې زموږ خلکو څومره مالی زیان لیدلی دی.
نعمت الله زیاتوي چې له سیلابونو وروسته په کلي کې زیانمن کسان سربي هم شول، خو لا هیڅ مرسته لاسته نه ده راوړې. د نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي نصر الله جلال ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه او سختو بارونو د ډیرو خلکو کورونه نړولي، او دوی لا زیات اورښتونه او سیلابونه ته اندېښمن دي.
بارونونه خو ډېر زیات شوي دي، سیلابونه هم ورسره دي. خاص کر د مونډول ولسوالۍ او دواب ولسوالۍ کې ډېر زیات سیلابونه راوتلي دي. شاوخوا د سیند ته چې کومه کړي دي، هلته د سپیکرونو باندې اعلانونه شوي دي چې خلک چې دی زارونه خوندي کې، او اوبو سیلابونه ډېر زیات را روان دي. چې خدای ناخواسته کوم ځایونو کې ورانیونه کې او کورونه یا خلک یا مالونه ونیسي.
د نورستان یو بل اوسیدونکی صاحبداد همدرد ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو د نورستان د مندول ولسوالۍ روغتیایي مرکز سخت زیانمن کړی دی.
بعضې بعضې درو کې لکه پشاګر او شام همداسې ملل مشبه، په دې درو کې هم لږ لږ تخریبات شته ده. خو منډول ولسوالۍ د کوراج په نوم باندې صحي روغتیایي مرکز و، څنګ ته دوکانونه، دو شخصي موټر او یو رینجر دا اوبه وړي دي سیلابونو کې. دا د کلینیک ته ډېر زیات زیان رسېدلی دی.
خو د طالبان حکومت پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمي ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې د دوی د لومړنیو راپورونو له مخې د وروستیو سیلابونو او تانده برېښنا له امله په کونړ، بدخشان، پنجشیر او نورستان کې یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. هغه لیکلي چې د کرنیزو ځمکو او باغونو ځینې حاصلات له منځه تللي، او د ځینو لارو پلونه او پلچکونه هم زیانمن شوي دي. په ورته وخت کې د بدخشان ولایت لپاره د طالبان حکومت اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدي په دغه ولایت کې
ولسوالی های کوفاب، نسای، شغنان، شکای و ولسوالی
کوفاب، نسای، شغنان، شکای او زیباک ولسوالی ته لبه د مرغ ډیر مالی زیانون اړولې دي. درې تنه هیوادوال متفین شوي. په نسای، شکای او شغنان ولسوالی کې لسکونه څاروي لمنځه تللي، او سلګونه څاروي په کوفاب ولسوالی کې لمنځه تللي دي. د برېښنا د څو کوچنیو بندونو په ګډون ډیری کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي. هغه مواصلاتي لارې چې خلک او موټر ترې تېرېدل د کوفا په ولسوالۍ کې سوځېدلې سیل وړي.
په داسې حال کې دی چې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د بارانونو او سیلابونو د احتمال خبر ورکړی دی. د یاد وزارت ویان محمد نسیم مرادي ازادي راډیو ته وویل
نن او سبا د افغانستان په مرکزی ختیځو او شمال ختیځو سیمو کې د سیلابونو او تالنده برېښنا سره د نسبتا سختو اورښتونو وړاندوینه شوې ده.
د طالبانو حکومت پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سیلابونو او زلزلو له امله 90 کسان مړه او 115 نور ټپیان شوي دي.
ایرنا خبری آژانس د ایرانی چارواکو له قوله خبر ورکړی چې 19000 افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو د هیواد ته دننه شوي وو، دوی نیولې دي او بیرته افغانستان ته ستنه کړې دي. د ایران د دولتي رسنۍ د خراسان رضوي د سرحدي ولایت د قمندان مجید شجاعي له قوله خبر ورکړی چې د کډوال د دوه غارون په پوله طالبانو ته سپارل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
له ایرانه راوستل شوی یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل موده وړاندې په غیر قانوني لارو د هیواد ته تللی و او خیاطي یې کوله، خو 15 ورځې وړاندې کله چې کار ته پر لارو ایراني پولیسو ونیو او افغانستان ته یې راستون کړ.
زه حیات یم، غوښتل مې کار ته لاړ شم خو هلته یې ونیولم. یو څو ورځې زابل او زایدان کې پاتې کړم او بیا یې افغانستان ته راولېږلم.
پیران کې یو بل افغان کډوال علي پناهی چې هلته کاریګر دی وایي ویریږي چې پولیس یې ونه نیسي، هغه ازادي رادیو ته وویل افغانستان کې کار نشته او مجبور شو چې ایران ته ولاړ شي.
دو کله کېږي چې قاچاقي ایران ته راغلی یم. د ایران وضعیت هم خراب شوی. اندېښمن یم چې ومې نه باسي. کار مې له لاسه ځي او افغانستان کې هم کار نشته. څه به کوم؟
له دې وړاندې په ایران کې یو شمېر نورو افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د بېلابېلو ستونزو یادونه کړې وه. د اندېښنې او شکایتونو داسې مهال مطرح کېږي چې ایرنا خبري اژانس د ایراني چارواکو له قوله لیکلي تیرو دوه اوونیو کې له دې هېواده 3943 تنه افغان کډوال وستل شوي دي. د خراسان رضوی ولایت امنیه قومندان مجید شجاعی پرون خبریالانو ته ویلي دا کډوال په غیر قانوني توګه ایران کې اوسېدل او د دوغارون په پوله طالبانو ته سپارل شوي دي. هخوا د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د تېرې پنجشنبې په ورځ 2463 او د شنبې په ورځ بیا 2544 تنه له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د وزارت په اسلام قلعه کې د طالبانو د سرحدي امیر له قوله لیکلي نو د یو شمېر کډوال د مرستو اخیستو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته پیژندل شوی دي. خو د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي عبدالمطلب حقانی په زور له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په ورته وخت کې یو شمېر نور افغانان چې په زور له ایرانه راوستل شوي وایي هڅه کوي بیا د هیواد ته ولاړ شي. له دوی یو تن منظور ازادي راډیو ته پیغام کې لیکلي یو نیم کال وړاندې له خپلو دوه ورونو سره له ایران راوستل شو خو څو میاشتې وړاندې ورونه په غیر قانوني توګه بیرته ایران ته ولاړل. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2021 او 2022 کلونو کې 3.6 میلیون افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي چې له دوی 70% ایران ته تللي دي. بل لور ته بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ اټکل کړی چې په 2022 کال کې 415,000 افغانان له ایرانه راوستل شوي دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
سموږ کاګله ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو ویلي دي چې متحد ایالات غواړي بیرته له دې ادارې سره یو ځای شي. متحد ایالاتونو په دې اداره کې خپل غړیتوب په 2011 میلادي کال کې د هغو اختلافاتو په پایله کې چې په دې اداره کې د فلسطین د غړیتوب پر سر راپورته شوی و ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو دا اداره هیله منه ده چې د متحد ایالاتونو په ورستنېدو سره به یې بودیجه لا پیاوړې شي. نوریاس نوري د موضوع نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې بیرته له دې ادارې سره یو ځای شي او د څو کلونو د خپلې ونډې پیسې به چې باندې 600 میلیون ډالر کې ورکړي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې متحده ایالاتونو په یونسکو کې خپل غړیتوب په 2011 میلادي کال کې ورسته له هغې وځنډاو چې په دغه اداره کې د فلسطین له غړیتوب سره مخالفت څرګند کړ. امریکایي چارواکو ویلي یونسکو ته د بیرته ستنېدو پریکړې هو اندېښنو ته په پام کړی چې ګواکې چین په دې اداره کې د پالیسۍ جوړولو په برخه کې د متحدو ایالتونو تشه ډکه کړې ده. په تېره هغه چې دا اداره په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت او د ټکنالوژۍ د زده کړې د نورمونو د جوړولو په برخه کې مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مدیریت او سرچینو د برخې مرستیال ریچارډ ورما تېره اونۍ د یونسکو عمومي منشي ادری ازولي ته یو لیک استولی او له دې ادارې سره د بیرته یو ځای کېدو پلان ورته په رسمي توګه بیان کړی دی. د یونسکو یو ډیپلومات ویلي چې میرمن ازولي د متحدو ایالاتونو د پریکړې په اړه د دوشنبې د ورځې په ځانګړې غونډه کې د یونسکو د غړو هیوادونو استازو ته خبر ورکړ. له یونسکو سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یو ځای کېدو په اړه به چې هغه مهال د دې ادارې ستر تمویلوونکی و راتلونکې میاشت د 193 هیوادونو استازي رایې واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ورسره له هغې له یونسکو سره مالی مرستې ودرولې چې د ادارې په 2011 میلادي کال کې د رایو په نتیجه کې فلسطین خپل رسمي غړی ومانه. دواړو هیوادونو په 2013 میلادي کال کې د رایې ورکولو حق له لاسه ورکړ. په 2011 میلادي کال کې د امریکا د وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې پریکړه وکړه چې کال وروسته بل دې ادارې څخه په بشپړه توګه ووزي. د ترامپ ادارې په دې اداره کې د اسرائیل ضد تعصبونه او مدیریتي ستونزې د خپلې پریکړې د لامل په توګه یادې کړې وې. د یونسکو عملیاتي بودیجه چې په کال کې 540 میلیون ډالر ده مخکې متحدو ایالتونو 22% تامینوله. یو ډیپلوماټ هیله څرګنده کړې چې یونسکو ته د متحدو ایالتونو بیرته ستنېدل به د دې ادارې د وړتیا پر زیاتوالي سربیره د مصنوعي ذهانت د تنظیم د چارو او هم په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د پروګرامونو لا پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې امریکا په 1998 کال کې د پخواني ولسمشر رونالد ریګن په واکمنۍ کې هم له دې ادارې څخه وتلې وه او ادعا یې کړې وه چې دا اداره فاسده او د شوروي د ګټو د خوندي کولو لپاره کار کوي. متحده ایالات په 2003 کال کې بیرته له دې ادارې سره یو ځای شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموک غاغله آزادۍ رادیو اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې برېښنا شرکت د برېښنا بیې څو ځلې زیاتې کړې دي. دوی وایي د برېښنا بلونه چې پخوا به له 500 تر 800 افغانیو پورې محاسبه کېدل، اوس له 800 تر 1000 افغانیو پورې لوړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت ویاند وایي هغه پیرودونکي چې د برېښنا د بلونو د بیې د لوړوالي په اړه شکونه لري، د خپلو بلونو او میټرونو له عکسونو سره یو ځای د برېښنا مرکزي دفتر ته مراجعه وکړي څو شکایتونه یې وڅېړل شي.
عبدالحمید په کابل کې ژوند کوي، دکاندار دی. په خبرې لګړو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. اوس هم په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت د دوی د برېښنا په بلونه لګښت ډېر لیکلی دی او دوی د ورکولو توان نه لري.
دا دومره وخت موږ د برېښنا بل به نهایت 100 افغانۍ راغی، خو دا ځل مو د برېښنا بل 8500 راغلی. اضافي او بې ځایه مصرف هم نه لرو. موږ خپله یو مړۍ ډوډۍ ته اړ یو. موږ دا پیسې له کومه کړو؟ څنګه دا پیسې ورکړو؟ دا زموږ رتوانه ډېر لوړ دی.
عبدالولی د کابل ښار بل اوسیدونکی دی او ورته شکایت لري. دی د برېښنا له شرکت غواړي چې د دوی شکایتونه واوري. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت عمله نه غواړي هویت او د برېښنا د بل مشخصات یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې خپل د برېښنا بلونه استولي دي. په دغو بلونو کې لیدل کېږي چې د 1401 لمریز کال په وروستۍ دوره کې د برېښنا بل 109 افغانۍ و، خو په 1402 کال کې په لومړۍ درې دورو کې د برېښنا ټول بل 8600 افغانۍ څخه زیات دی. دا په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي هغه پیرودونکي چې د برېښنا د بلونو د بیې د لوړوالي په اړه شک لري، د خپلو بلونو او میټرو له عکسونو سره د برېښنا مرکزي دفتر ته مراجعه وکړي چې شکایتونه یې وڅېړل شي. د یاد وزارت فیان حکمت الله میوندي ازادي راډیو ته وویل
موږ ټولو هغه پیرودونکو ته چې دوی شک لري چې ګواکې د دوی د برېښنا بلونه زیات ورغلي دي، د هغوی څخه هیله کوو چې د خپل میټر عکس او د بل د راوړي برېښنا شرکت ته، تر څو د دوی ستونزه د نږدې وڅېړل شي او تر دې مهاله چې کومې ستونزې زموږ سره شریک شوي دي یا په هغه کې داسې ادعا چې ګواکې میټر خوان به دوی ته بل اضافه لیکلی وي، پیسې به ډېرې لیکلی وي، داسې یو موضوع نه ده تر سترګو شوی.
د برېښنا شرکت د مقرراتو له مخې کې پیرودونکي په خپل وخت د برېښنا بل ورنه کړي جریمه کیږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د برېښنا شرکت بیان ادعا کړې وه چې په کابل او ټولو زونونو کې 24 ساعته برېښنا جریان لري او دوی هڅه کوي چې په نورو ایتونه کې هم منظمه برېښنا وویشي، خو عامو خلکو دغه ادعا رد کړې وه او ویلي وو چې په ټولو سیمو کې برېښنا یو شان او منظمه نه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي مفتش دفتر په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردېږي او هر کال 260 میلیونه ډالره دغو هیوادونو ته ورکول کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
قدر من اوریدون کوشه به ورست است تاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي. خو له هغه مخکې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو پر وړاندې د خبرګونونو په دوام د پرزیدلي جمهوریت نظام د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هیواده بهر فعالیت کوي د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغانانو نیول او له دې هیواده د هغوی د شړلو لړۍ ودروي. یو شمیر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي په پاکستان کې نیول شوي او د پولیسو په بند کې دي د هغو د برخلیک له کبله اندېښمن دي. د بشري حقونو فعالان هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه لري او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډواله رویا شیرزای وای د ویزو د اعتبار نیټه ختمه شوه او شپږ ورځې وړاندې د پاکستان پولیسو یې 14 کلن زوی د کور لمنځه ونیو او له ځان سره یې یووړ. اغلی شیرزی چې د دوشنبه په ورځ د پاکستان د راولپنډۍ محکمې مخته د خپل زوی مصطفی په تموه ازادي رادیو ته ویل
امروز روز ششم است که
دا د نن شپږم ورځ ده چې د اسلام آباد په اډیانا زندان کې دی. ورته مې وژړل او مو ویل چې زوی مې کم کای دی او تر اوسه قانوني عمر نه دی پوره کړی خو هغه خوشی نه کړ. له حاله خبره نه يم. نن یې محاکمه ده. زه د محکمې دروازې کې او هغه هم په زندان کې دی. نه پوهیږم چې خوشی به کړی زندانی
یوی بلی افغان میرمنی چې د محکمې مخې ته د خپلې میړه په تمه وه او یې نه غوښتل چې نوم یې په راپور کې خپور شي ازادۍ راډیو ته ویل په داسې حال کې چې ویزه یې د تمدید په حال کې وه تیره اونۍ د ماښام 9 بجې پولیس یې کور ته ورغلل او میړه یې ترېنه بوته.
مجرم یو او قتل مو کړی وي. پولیسو مې دا شان میړه له کوره ونیو او له ځان سره یې یووړ. اوس نو ډېره پریشانه یم. نه پوهیږم چې څه به وشي. آیا هغه به وشړي که څه به ورسره کوي؟ اوس نو دا د زه او درې واړه ماشومان مې د محکمې مخکې ورته ولاړ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي له پاکستانه غوښتي چې د میشتو افغان کډوالو نیول او شړل ودروي. دا کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل شوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل ناورین رامنځته کوي ځکه د اعلامیې په ټکو افغانستان ته په تلو سره د ډیری افغانانو ژوند له خطر سره مخ کیږي. په دې وروستیو کې ډیر داسې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پولیس په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال نیسي، له دوی سره بد چلند کوي او له زندانی کولو وروسته یې افغانستان ته شړي. په پاکستان کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منازع کاکړ مخکې ازادۍ رادیو ته ویلو په داسې حال کې چې څو میاشتې مخکې پاکستان 2200 افغان زندانیان خوشي او افغانستان ته واستول خو په وروستیو 15 ورځو کې څه باندې 200 نور افغانان نیولي او زندان ته اچولي دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بشري حقونو فعاله مزلفه کاکړ د بشري حقونو له نړیوالو ادارو غواړي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته رسیدنه وکړي او له کډوالو منونکو هیوادونو هم غواړي چې د افغانانو د کډوالۍ کیسونه دې ژر تر ژره وروستي او دوی دې انتقال کړي.
بدبخته روایي محددي د دلته د وسیدل د پاره زمينه سازي کې اصلا مرستنه د تسوي توجه نه د صورت نیول سره ما هغه هیوادونه چې مثلا هغوی په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو د افغان مهاجرین ونه زیري ځکه چې بدبختانه افغان مهاجرین په ډېر مختلفو نومونو باندې زیرول کیږي د پولیس لخوا ازاد کیږي نیول کیږي. هغه که د ویزو مسله اوسې که ونه اوسې که اقتصادي که هر ډول مشکلات اوسې دي نیول کیږي.
په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي حاکمېدو وروسته زیات شمیر افغانان په ځانګړي ډول د کډوالۍ ویزو غوښتونکي د سیمې هیوادونو ډیر پاکستان ته لاړل چې دا مهال ډیری دوی د خپلو کیسونو د وروستي کېدو او دریم هیواد ته د تلو په تمه دي.
السلام علیکم زه بریالی مد لغمان ولایت نعمت الله خار غزل سرک د انجه بول خلای چې دغه مخام باران څه ودا سیلابونه راغلی دي د یو لنجری وړي دي او نورې واګېګانې وړي دي او همدغه څه یوې بسته کې لږ وړی او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي که څه یو کومک یو مرسته کولی شي دغه ولس سره یو
السلام علیکم د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوج مخنیوی وکړي. والسلام، په احترام، زما غږ په ازادي راډیو کې نشر کړي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ د هلمند ولایت بهرام ولسوالۍ کې ټلیفوني خدیانسته سړکار مډیر خراب، نو موږ